دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د دې وروستي خبري غړي د کوربه په سر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شنې خبرو دا دې ترڅنګ مو د پاکستان کورونی او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مجید بابر وړاندې کوي
تړي مشهي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري مستعفي شو د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صفی محمد په ضمانت خوشی کړل شوې ده اسرائیل په شام حمله کړې ده او ست مشال خبرونو تفصیل د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري مستعفي شو گورنر محمد خان اچکزي سره لږه شیبه مخکې د ملاقات نه پس هغه استعفا ورکړه چې گورنر قبول کړه د نوموړي خلاف د مسلم لیگ نواز مسلم لیگ قاف ځینو غړو بغاوت کړی و او د هغه پر ضد یې د بې باورۍ لیک وړاندې کړی و دغه یاغي پارلماني غړو سره وار د مخه د صوبایي حکومت مخالفو ګوندونو لکه جمعیت علما اسلام فی بلوچستان نیشنل ګوند او ځینو نورو وړو ګوندونو هم د بې باورۍ لیک ملاتړ کړی و چې ورسره سیاسي کړکېچ نور پسې زیات شو دا په داسې حال کې ده چې نن د وزیر اعلی پر ضد تحریک اعتماد بل باندې بحث لپاره د اسمبلی پیښور های کورټ د ګل پورز ناوخته د کلدم تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې مشر صوفی محمد په ضمانت خوشی کړی د عدالت جج وقار احمد د صوفی محمد د ضمانت دا درخواست منظور کړی د صوفی محمد وکیل فدا ګل نن مشال ریډیو ته وویل هغه اوس ډیر کمزوری شوی او ناروغه دی او څو ځلې روغتون کې د علاج لپاره داخل شوی او ممکنه ده ډیر در خوشی شي
دے بیمارم او اور ایجم دے بیمارم دے او پر ٹرائل کے تاخیر ہم دے یہ تے منگا سٹیچوٹ وری پیریڈ وائی سٹیچوٹ پیریڈ کے دا لکہ دو کال کے دا کم کیسن کے چھو مرکے سزا ہی پر دو کال کے دا دا کیس فیصلہ نشی نو دے بے دا زمانت بائن دا رضا کی دو حق دا گی دا او وکال تیر شوی دی یو دا وجہ یو بیماری او یو بڑاپا
په 2001 کال کې چې کله امریکا او نړیوالو په افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې خلاف حمله وکړه نو صوفی محمد په زرګونو خلک افغانستان ته د جګړې لپاره ولېږل خو وروسته د هغه وخت د پاکستان پوځي مشر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف لخوا د صوفی محمد په تنظیم نفاذ شریعت محمدی بندیز ولګول شو د هغه خلاف د غداري یو شمېر مقدمې درج شوې وې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله اصغر هم دی هغه په اخیری وار په 2009 کال کې نیول شوی و د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 نیټې نه د لوبو د مقابلو اعلان کړی دی په دې لوبو کې بعد پختونخوا صوبې 1.5 زره نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي د صوبې د لوبو د څانګې ډایرکټر جنید خان تیره ورځ مشال لري او ته وویل چې په دې لوبو به 1.5 کروڑ روپۍ خرچه راځي
دیکھیے بھائی ان شاء اللہ 11,500 لوبغاڑی برقع خلی دا لوبغاڑی بدا ڈی خان نواخلا چترالو کوہستان ہری ضلع راضی او ان شاء اللہ دینا چکم ٹیلنٹ مکھ تراضی نوی تب اسکالرشپس اور اسپانسرشپس ورکو تقریباً 26 گیمز دا میل لی اور 17 گیمز دا فیمیل لی
دغو مقابلو فائنل لوبے باپ پیخور کے پا اپریل میاش کی طرز رکھے گی د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستي راپور کې وایي روانه اونۍ له پاکستان په زور د استل شو افغان کډوالو شمیره د تیر اونۍ په پرتله 9% او له ایران نه د وستل شو افغانانو شمیره 12% کمه شوې ده د ګل پورس په خبره شوې راپور کې IOM ویلي چې له پاکستان نه د بیرته ستنېدونکو ناسب شو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 343 ده همداراز د نیمروز له میلاک او هرات له اسلام قلعه سرحدي وازونه د دسمبر له 1.5 او جنوري تر 6 نیټې پورې 1,123 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوی دي د راپور لمخې یادې ادارې له پاکستان ستنو شو 92% افغان کډوالو او له ایران ستنو شو 0% کډوالو سره د خوراکي توکو لومړی روغتیاي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د شام پوز وایي چې نن سهار وختي سرخار دمش سره نږدې د اسرایلی جنگي الوتکو توغندو په بریدونو کې پوځي اهدافو ته زیان رسیدل. د پوز د بیان کې چې سرکاري خبري ایجنسی سنا خبر کړي، شامی پوز دا وکړي چې د دوی فضائي دفاعي نظام یو اسرایلی جنگي الوتکه په نخښه کړي ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړي. شامی پوز زیاتوي چې اسرایلی الوتکو دمشق ته د 1500 کیلومتره په فاصله کې د شمال مشرق خواته پرتې سیمې القطیفه باندې توغندي داغلی دي. د بیان لمخه دا برید د لبنان فضائي حدود نه د شام د مقامي وخت مطابق نن سهار وختي 6:00 کم 3 بجې شوې ده. بیان زیاتوي چې د جنگي الوتکو د بریدونو نه پس اسرائیل د ګولان غرونو نه د ځمکې نه تر ځمکې هدف شتون کې توغندي وداغل، چې د دوی په خبره فضائي دفاعي نظام یې ټول توغندي وویشتل. د اسرائیل د پوځ ویان په دې اړه د څه تبصرې نه انکار کړی. د جنوري پر اتمه روسي چارواکو د سي اي اي د ډایرکټر مایک پومپیو هغه تورونه رد کړ چې روس د امریکا د کانګرس د سخت کال په انتخاباتو او یا پخوانیو کې مداخلت کړې ده. د سي بي اس خبري ادارې سره په خبرو کې د جنوري په ومه پومپیو وویل د په دې لړ کې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نور داسې هڅو هم اندېښمن کړي ده. هغه وویل دوی داسې ډېر دښمنان لري چې غواړي غربي جمهوریت کمزورې کړي. ښاغلی پومپیو دا هم وویل د امریکا مرکزی استخباراتي اداره د امریکایي انتخاباتو په محفوظ او جمهوری توګه یقیني کولو کې مهم رول لري. اور وروسته خبر دا چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو او ایران ویلي دي چې د جنوري پر 10مه د دوی خبرې به د 2015 کال د ایران اټومي لوسنامې په برقرار ساتلو متمرکز وي. د جنوري پر 10مه د دغو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اعلان په داسې حال کې شوه چې ایران خبرداري ورکړې امریکا د دغې لوسنامې نه وتلو ته نږدې شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د جواد ظریف لخوا وایي چې د امریکا د ناسمو پالیسیو له وجې د برسلز دغه خبرې به یوازې په اټومي لوسنامې وي او په دغو کې به د حکومت خلاف په هغو مظاهرو خبرې نه کیږي چې د 13 اونیو راهیسې روانې دي او پکې 22 کسان وژل شوي. د مشال د خبرونو پای او ثبت تاسو د موسم حال او د کرن صوبای د احمد الله ناوړی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 122.50 روپۍ او 122.80 روپۍ، یو پاؤنډ 150.40 روپۍ او 150.60 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 30.10 روپۍ او 30.60 روپۍ، یو سعودي ریال 9.23 روپۍ او 9.40 روپۍ، یو افغانۍ 1.58 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچوي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 20، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واورید چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری له خپلې دندې استعفا ورکړې او منظور شوې ده. د صوفي محمد وکیل وای په دې اړه څه نسی ویلای چې د حق پر ضد مقدمه ولې ونه چلول سوه. خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه نیوکی کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک ولی د دفاع پاکستان کونسل په غونډه کې ګډون وکړ.
او د دنیا موږ ته پته نظر ګوري وي هم چې اتم خلک دلته کې ناست او تاسو په خپله کتل دي چې آیا دا خلک چې کوم دي نو دا ټول په نيته کې شرطان چې په دیو باندې ستدغنه او خبره شته او کني شته.
په خبر ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د مبارزې په مخه یو سازمان جوړ شوی دی.
موږ کوشش کوو چې قبایلي عوامو لپاره هغه عیني حقوق راوړو چې کوم په چاسده کې یو شهر تحصیل دی، چې کوم بلوچستان کې یو شهر تحصیل، کوم کراچۍ کې یو شهر تحصیل دی.
د مومن ایجنسی په یک غونډ کې د افغان کډوالو یوې جرګې غوښتنه کړې ده چې هلته دی د ناپاکو اوبو مخنیوي وسی.
نو آئندہ کال کچھ تو پاکستان کی ڈنکی خوری گن دی ایک ہونڈا بخوری گی دونہ موردار دے دانیر مونگ بورو نہ اوکڑ وہ چونکہ نیر ڈک شوئے دے آگا بورو نہ مونگا خستا کر آگا وہ بہت قابل دے سکولو نہیں دیوز
دی ہر ساوری دو تلا مشال ریڈیو سراؤ سے. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخاوري تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري له خپل دندې استعفا ورکړي او منظور سوي هم ده. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین له کوټي سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین صاحب، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډېره مننه بوروال صاحب. موږ وروستي معلومات دا دي چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څه کړی له مخه او د بلوچستان والي محمد خان اڅکزي ته په ګورنر هاوس کې خپله استعفا ورکړه او والي صاحب چې دی د استعفا منظوره کړې ده او د استعفا د منظوري نوټیفیکیشن جاري کړی دی چې اوس څه ګړی له مخه هغه چې دی دلته د بلوچستان اسمبلی ته را رسېدلی دی. بلې خوا ته په بلوچستان اسمبلی کې د دغه نوټیفیکیشن انتظار وو او تر اوسه د بلوچستان اسمبلی چې کوم غونډه را بلل شوې وه په هغه کې به چې کوم تحریک اعتماد وي پر هغه به بحث کېدی، خو تر اوسه پورې دغه غونډه شروع شوې نه ده. نو امکان دی چې څه ګړی بعد چې دی دا غونډه شروع شي، ځکه چې د وزیر اعلی د استعفا نوټیفیکیشن جاري شوی دی. په غونډه کې د ګډون لپاره د حزب اختلاف او هغه خلک چې هغه د مسلم لیگ غړي وو او بیا د تحریک عدم اعتماد راوړی وو د وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري په ضد، هغه په اسمبلی کې د اسمبلی په تالار کې دننه ناست دي او دغه ډول د حکومتي غړي هم چې دي ځینې راغلي دي، خو هغه هم انتظار کوي چې کله دا غونډه شروع شي. دلته د اوریدونکو لپاره زه دا یادوم چې د حزب اختلاف او د حکومتي ځینو غړو لخوا د جنوري په دویمه نیټه چې یو تحریک عدم اعتماد نواب ثناء الله زهري په ضد راغلی وو، نو هغه باندې بنن بیس کې دی دا به ټیبل کې دی. تر اوسه به هغه ټیبل سوی نه دی. دا هغه څخه له مخه د بلوچستان اعلی وزیر چې ده هغه استعفا ورکړی ده. اعلی وزیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلی دی چې دوی به د ولس خپل خدمت چې دی هغه جاري ساتي او د چې کوم استعفا ورکړی ده هغه په ملک د جمهوریت د بالادستی لپاره ورکړی ده او د دا څه کړو چې د خلکو سره په یو ډول چلنو کې د سبې ترقی لپاره کار وکړي. خو د ملګرو
په دې اړه تر اوسه څه معلومات شته کنه چې د هغه پر ځای به څوک راوستل کیږي یا مختبه لایمل څه وي؟
د دې تر څو چې موږ غواړو مخه د اختلاف د مشر مولانا عبدالواسی سره خبرې وکړي، څوک چې په دغه تحریک عدم اعتماد کې ډېر زیات الیزلې کړې وې. هغه وویل چې تر اوسه پر نوې د وزیر اعلی باندې خبره نه ده شوې. البته د مسلم لیگ نون درې غړي دي، په هغه کې یو پخوانی وزیر اعلی چې دی جان جمالی دی او یو صالح بوتانی نگران وزیر اعلی پاتې شوی دی او دغه ډول د کورنۍ چارو پخوانی وزیر میر سرفراز بوختي. نو دا معلومی چې دغه درې کسان چې دي دا په دې هڅه کې دي چې دوی دغه د اعلی وزیر چوکۍ ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا څه دغه نه دي شوی.
ډېر مننه. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترینو چې تاسو ته معلومات درکول. تاسو ته یو ځل بیا وایم چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري استعفا ورکړي او گورنر محمد خان اڅکزي منظوره کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
له کوټې څخه به پېښور ته ولاړ شو. د پېښور های کورټ پرون ناوخته د تحریک نفاذ شریعت محمدي د مشر صوفي محمد د خوشی کولو خواست منظور کړ. صوفي محمد په 2009 کال کې نیول شوی و چې پر ضد یې له ریاست سره د غداري یو شمېر مقدمې درج شوی وې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه حال راکوي.
صوفي محمد په خپل خواست کې عدالت ته ویلي وو چې په زندان کې د هغه صحت ورځ په ورځ په خرابېدو دی او هغه دی خوشی کړل شي او عدالت په ضمانت د صوفي محمد د خوشی کولو امر ورکړو. مولانا صوفي محمد په ملکن ډیویژن کې د 1990 په لسیزه کې د شریعت د تحریک چلولو لوجې د سخت دریزو ډیری همدردی ترلاسه کړی وي او د القاعده لخوا چې کله د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره شو او په 2000 لومړی کال کې بیا چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل، نو هغه وخت صوفي محمد په سلګونو خلک افغانستان ته د ائتلافي ځواکونو په ضد د جنگیدلو لپاره لیږدولی وو. وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نپازی شریعت محمدی بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیې او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلک سکول پیښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوی یو وصیت کې هغه د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه حرام ګرځولی وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو اورونه به وخت په وخت د پیښور په سنټرال جیل کې د ترګری ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوی مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وي رسیدلی چې پیښور هاي کورت تیره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. په همدې موضوع کې پاتې شو. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د صوفی محمد له وکیل فدا ګل سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې د صوفی محمد پر ضد مقدمې ولې ونه چلول شوې. هغه وایي
جیسے اس وقت کے دے ادھے پسند جل پشاور کے دے دے حال تپیش نکڑے شو چہ ہر سو وجوہات تھی بہرحال دے حال تپیش نکڑے شو دے ٹرائل ہونے شو دے چکل نی ولے شو نو دے دا کارڈ گرفتاری مطابق پولیس دے عمر 81 سال کھولے دے چکل دے میڈیکل شو نو میڈیکل کے دے عمر 89 سال کھولے شوی دے دے چھ وہ کڑ پجل کی تیر کا دے 89 سال لے کھول گئی وچ نظر 93 سال لے اور ایجم دے بیمارم دے او پر ٹرائل کے تاخیر ہم دے
تاسو سره درخواست کی سغختنه کړی و او دی کی د کبیا عدالت سره فیصله وکړه
لکه کم کیسونه کې عمر کې سزا یو په دوه کار کې د دغه کیس فیصله نشي نو دی به د ضمانت باندې درځه کی دوه حق دا وی زه خو وکاله تیر شوی دی په وکاله کې د کیس فیصله نشو نو په دې وجه یو بیماری او یو بڑھاپا دا ټول کو نو های کورٹ دے په ضمانت باندې درځه حکم کو کې ضمانت نامې ورکې نو دی به رهاش
او دی کی د ضمانت د پاره سره شرطونه لري او دا به کدا به کله رها کیږي به کله
شرطداري چې ول کړه روپې دو نفری دو کسانو ضمانت نامي باندې پیش کړي پسواد کې او چې کله دی پیش کی مجسریټ صاحب به د خط کې یا چې هاي کورټ ډایرکشن ورکړي دا یې د خط کې اټس کې وکړه دا مچل کې ضمانت نامي بیا باندې رها حکم د سواد نه ته خبر تر راځي اور دی بیا رها کی او څنګه د وارثانو باندې دا بچو باندې دا چې سبا پیش کړي بل سبا پیش کړي نو بیا به پته لګي سبا چې رد مچل کیو شنو بیا رد رهایی هم سبا ممکن ذکر نه قبل فرض د عدالت اهلکار هغه روړي نو هم یو ورځ په باندې لګي نو سبا نشي را رسېدي نو بل ورځ به ممکن نه او قبل فرض دی پړه خانه باندې را لګي نو بیا سبا بل سبا درې ورځې په باندې لګي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د صوفی محمد وکیل فیدا ګلو چې زموږ د همکار غلام غوث پښتون ته ځوابونه ویل او سم د خبر پښتونخوا پر حکومت د نیوکو په اړه یو ریپورت د خبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ډلې تور پوری کوي او نیوکې کوي چې ولې وزیر اعلی پرویز خټک د دفاع پاکستان کونسل په غونډه کې ګډون وکړ. د دوی په وینا په دغه غونډه کې هغه مشران شامل وو چې له نېشنل الیکشن پلان سره په ټکر کې دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راکوي.
د دفاع پاکستان لخوا شوی پرونه د غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د ګډون په خلا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی اطلاعاتو سیکرټری زید خان مشال لیډو ته ویل چې د وړاندنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان د وسلوالو سره د اړیکو او د ملګرتیاو تور نه وو او پرون په دغه غونډه کې د دې صوبې د وزیر اعلی پروس هټک ګډون د دې خبرې پخلی وکړو.
او دا افیس پاره او ته هم پاپر ورکو زمونږه د دې سوي چې ایگزیکټیو تقریر کوي او دا
نوموړي په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنو او دغشان د پاکستان په عدالتونو امنیتي او د ترهګرۍ په ضد کارکوونکي او جوړ شوي ادارو باندې هم سخت ټکونه وکړل چې ولې دوی په ضد کاروي نه ده کړې. بلخوا په دغه غونډه کې چې پرون ورته د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید هم ټلیفوني خطاب کړو، پکې د وزیر اعلی پیروز خټک د ګډون په اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې د امریکې لخوا پاکستان ته کومې دړکې ورکول کیږي نو د هغې په ضد دوی ټول یو موټی دي، او دا چې د وزیر اعلی پیروز خټک ګډون د مولانا سمیع الحق ډلې په بلنه شوی وو، او باید مرکزي حکومت هغه تنظیمونو مخه ونیسي کوم باندې چې بندیز دي. د پامل دا چې دا اتوار پورس پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل غونډه د امریکې د پالیسو په ضد شوې وه چې پکې د مولانا سمیع الحق نه علاوه د یو شمېر مذهبي ډلو مشرانو ګډون کړی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پاکستان امی تحریک اعلان کړی دی چې د روان میاشت لولسمې نیټې څخه به د مسلم لیگ نون پر ضد احتجاج کوي. د دوی په وینا دا احتجاج به په ټول ملک کوي. د خبره د یاد ګوند مشر طاهر قادری د دوشنبه په ورځ په لاهور کې د غونډې پر مهال وکړه، د ویل چې د ټولو ګوندونو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده چې په دې احتجاج کې له ده سره ګډون وکړي. رفعت انجم نور حال راکوي.
تیر ورځ په لاهور کې د ټول ګوندیز غونډې اسټیرنګ کمیټې غونډې وروسته مطبوعاتو ته د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری وویل چې د ټولو ګوندونو د متفقه فیصلې وروسته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله استعفا لپاره د اوو ورځو وخت ورکړی شوی وو، خو دوی استعفا ورنه کړه. واضح دی چې په 1 دسمبر د عوامي تحریک په مشرۍ کې شوی ټول ګوندیز غونډې په ماډل ټاون پیښې د شهباز شریف او رانا ثنا الله نه په اوو ورځو کې د استعفا غوښتنه کړې وه. طاهر القادری وینا وا چې اوس به استعفا نه غوښتل کیږي، بلکې په زور به ترې اخیستل کیږي، او چې په کوم کوم ځایونو کې د مسلم لیگ نون حکومت دی هغه به ختموي.
اب ان سے ریزگنیشن مانگے گے نہیں، ریزگنیشن
منګ به اوس د دوی نه استعفا نه غواړو، بلکې دوی تبا پخپل ورکول وی او منګ به ترې په زور استعفا اخلو. خو اوس خبره د استعفا اخستونه مخې ته تللې ده. منګ به د ټول مسلم لیگ نون حکومت لری کو، او د لړ کې بعد 1 جنوري نه منګ احتجاجي تحریک پیلو کم بچي په ټول ملک کې وی، او تر هغه بروان وی چې ترڅو منګ د دوی حکومت ختم کړي نه وی.
روکېږي نه انکه خاتمه تک.
قادری زیاده کړه چې باکر نشوی کمیشن رپورٹ کې د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله ذمہوار ګرځول شوی دي، نو اوس نون لیگ په ملک کې د حکومت کولو حق نه لري. خود دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې عوامي تحریک په ملک کې انتشار خپروي او بهر ملک کې ایجنډې ته ګټه ورکوي. نوموړي زیاده کړه چې که په ملک کې احتجاج وکړ شو نو حکومت به هم ټولې قانوني او آئینی لارې خپلوي او د هر قسمه رویې جواب به ورکوي.
طاهر القادری هم هغه تن دی چې چا 2014 میلادي کال کې احتجاج کې د پارلمان مخې ته قبرونه کنستي وو او کفنونه یې ځان سره راوړي وو، او بیا هم د دې کفنونو سره ناکام واپس لاړل. نو دې ځل به هم دوی په خپل احتجاج کې ناکامیږي. حکومت دوی سره رابطو کې دی او بیا به هم کوي. د جمهوري اصول مطابق که څوک مذاکرات کول غواړي نو هغه ته حکومت تیار دی، او که بیا هم دوی د انتشار خورولو کوشش وکړو نو ولس په دوی سره نه ودرېږي، او موږ به هم خپل قانوني او آئینی واک استعمالوو.
بلخوا د سیاسي چارو کارپو پروفیسر سجاد نصیر د سیاسي حالاتو په اړه زیاتوي چې مخالفه ګوندونه په مسلم لیگ نون فشار اچوي چې په ملک کې د وخت نه مخکې انتخابات وشي او حکومت په دې معاملو هوارولو کې ناکامه ښکاري. د سجاد نصیر په وینا چې حکومت له اوس د سوچ او فکر نه کار اخیستل وي.
12 لوگ جو ہیں اچھا وہ اکٹھے ہیں
دولس نے زیاد کسان یا گندونه کده حکومت پر ضد دا قسم احتجاج کین مسلم لیگ نون بدا سنگ ایساری ما په خیال دا بدوی له مشکل وی پدا سے حالاتو کې د ملک حالات نور هم خرابې دي شي خو ګورو بچ سن نتیجې را مخ ته کیږي ما ته داسې لګی چې په یو میاش کې د ملک په سیاست کې لوی بدلون را روان دی
مینه لګي زیاد لګيګا
یاد ادیوی چې په کال 2016 کې په 16 جون د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د تحریک منهاج القرآن مرکزی دفتر او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د کور مخه ته تجاوزات لري کولو لپاره اپریشن شوی وو. د اپریشن مخنیوي لپاره د عوامي تحریک کارګونانو او د پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 16 کسان وژل شوي او تر 90 پورې کسان زخمیان شوي وو. د پیښې په اړه پلټنو لپاره کمیشن جوړ شو او د تحقیقاتو کولو وروسته رپورټ یې د پنجاب حکومت ته حواله کړو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې شو. نن نوموړي تر وړاندې کېدو وروسته تر عدالت باندې خبریالانو سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې د تحریک انصاف پر مشر کلکې نیوکې وکړې. له نوموړي سره عدالت ته د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم شامل وو. تفصیل احمد الله راکوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د احتساب قامی ادارې نیب لخوا جمع کړې شوي درخواستونو اوریدنه وشوه. په دغه موقع نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم موجود وو. د اوریدنې پر مهال څلور ګواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړل او وروستو عدالت د کیس اوریدنه د جنوري 14 نیټې پورې وځنډوله. احتساب عدالت له هغې وروستو د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې تیر کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد بیا مقدمې خلاصې کړي. د ستمبر په 8 نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، خو قانوني چارو کارپوه شهابالدین خټک وایي
سبا په دې کیسونو کې احتساب عدالتونه نواز شریف بری کی یا په اپیل کې بیا های کورټ بری کی، نو سپریم کورټ چې ما احتساب کلیر کړی او دایي به سب پوزیشن پاتې کی. پاکستان کې رولینګ لیډ چې څومره ده هغه زیاتره په کرپشن کې ککړه ده او هغه د مختلف سیاسي گوندونو مشری هم کئی لگیا دی. دا یو ډیر پیچیده غونډه صورتحال ده. پدې کې سیاسي بدلونه غستو د پاره د دې عدالتونو استعمال نه ده پکار، بلکې په حق باندې ټولو سکرینینګ کول غواړي.
تر دې دمه نواز شریف 12 ځله، د هغلور مریم نواز 14 او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر 14 ځله احتساب عدالت ته وړاندې شوې دي. دا وخت نواز شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویم سعودي عرب جدي خار العزیزیا سټیل مل، او دریم د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیان لرلو په اړه دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورید. فاټا یو جرګې په نامه د سازمان یو څانګه د خبر اجنسۍ په لوړ کې هم جوړه شوې ده. د دوی وینا ده چې دوی د قبایلي سیمو د حقونو لپاره او پرمختګ لپاره کار کول غواړي. دوی دا هم وایي چې په دې سازمان کې د سیمې یو شمېر نورې وړې ډلې هم ورسره ملګرې دي. فرحت شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی انتظامی چارواکو خواوشا 12 کال پس د باړې د تحصیل دفتر په شمول یو شمېر ولسی دفترونه پېښور او جمرود نه بیرته باړې ته منتقل کړي دي او اوس به پولیټیکل تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په باړه کې د باړې تحصیل په پخوانی ودانۍ کې په مستقله توګه ناست وي. دغه دفترونه هلته د امنیت خرابې وضع او د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات لوجی پیښور او جمرود ته وړل شوی وو. د دغه دفترونو د پرانست په حق له د باډي پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی مشال ریډیو ته وای
ډیر خلک راغلي، خلکو په ډیر مشالې زهار او ډیر زیات خلک راغلي. دکانداران چې څومره دي، تاجریونین چې څومره دي، دغه خپل چې کوم گیفتونه راوړل، مټیانې ټوکرې راوړل په خوشاله کې، او د دې خپل باخیده چې کوم دی نو دې چې پرانست او شو او ان شاء الله تاسو ته ستاران هم ناس دي، ای پی اس هم ناس دي، او خلکو ته په دې سنتي او دې سره سره زمو چې کوم د نادر افیس دی نو هغه د نادر زور افیس په ډوګرا کې وو. ان شاء الله چې امید دې کې چې په نن سبا کې هغه خلکو ته خلاص شي او دې ته به توجه شي. دا مقدمه او جرګې څومره کیسه دي نو دا به ټول په دې ځکه کې زمو ای پی اس په تلته ناس دي.
باړې ته د ولسی دفترونو د منتقل کولو په اړه د باړې مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل
ټول نغه خبر دی چې په باړې کې ډېر د خوشاله ورځ ده، ځکه چې دا دولته د باړې تحصیل دولس کاله بند وو. په دا دولس کاله کې په باړې تحصیل کې مونږ نن تېره ورځ د چیرانه نواتو خپل تحصیل کې کېناستو، خپله علاقه په ازادۍ سره وکړه. ای پی ایم راغلو و تحصیلداران هم راغلل و ټول سټاف هم راغی و ان شاء الله چې نو ډېر غټ مشکلات وو. اوس ان شاء الله چې هغه ټولې جرګې او مسالې دلته په باڑی تحصیل کے دنن نہ پیو چدوالے کے بونڈیوال کی بختمی کی ترقی دے پرمختگ خبر ادو دے سہولیات خبر ادو
چروا کی وئی چی وگدم د پسی پ باڑا کی د حکومت وکمنی بحال کھڑے د غسیمے د وسلوالو نہ پاک کھڑے او اس یہ واک پ مرحلہ وار تو گا سیول انتظامیہ تا سپارل کی گی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر جن سے
درنو اوریدونکو تاسو له باړې څخه د وړلسو او بیرته راوړلسو دفترونو په اړه ریپورت واورید په خبر ایجنسی کې د جوړ شوی سازمان په اړه ریپورت به وروسته واوري خو اوس وخت 15 بجې سوی د مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری مستعفی شو گورنر محمد خان اچکزئی د هغه استعفا منظور کړی پیښور های کورټ د ګل پورز ناوخته د کلدم تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې مشر صوفی محمد په ضمانت خوشی کړی د عدالت جج وقار احمد د صوفی محمد ضمانت ته درخواست منظور کړی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 نیټې نه د لوبو د مقابلو اعلان کړی دی په دې لوبو کې بعد پختونخوا صوبې یو لسلیم در نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستي راپور وايي روانونه له پاکستانه په زور د استل شو افغان کډوالو شمیره د تیر اونۍ په پرتله 9% او د ایران نه د استل شو افغانانو شمیره 12% کمه شوې د شام پوز وایي چې نن سهار وختي سرخار د مشق سره نږدې د اسرایلي جنگي الوتکو او توغندو په بریدونو کې پوځي اهداف ته زیان رسېدلې د پوز د بیان کې چې سرکاري خبري اجان سنا خبر کړي شامي پوز داوه کړي چې د دوی فضائي دفاعي نظام یو اسرایلي جنگي الوتکه په نخښه کړې ده خو نور تفصیل یې نه دی ورکړي د جنوري پر اتمه روسي چارواکو د سي اي د ډایرکټر مايك پومپيو هغه تورونه رد کړ چې روس د امریکا د کانګرس د سرکار په انتخاباتو او یا په خوانو کې مداخلت کړې ده د سي بي اس خبري ادارې سره په خبرو کې د جنوري په ومه پومپيو وویل د په دې لړ کې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نورو داسې هڅو هم اندېښمن کړې ده د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ایران ویل دي چې د جنوري پر لسمه د دې خبرې به د 2015 کال د ایران ایټمي لوزنامې په برقراره ساتلو متمرکز وي
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کوه وضو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی رفت انجم د ځینو اداري لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس رسمانه په خپل اداریه کې لیکي چې ملک کې عام انتخابات ورځ نه نزدیکی دو سره سره د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا په ټول ملک کې د خلکو رائے غستلو او خپل منشور وړاندې کولو لپاره ولسی جلسې روانه کړې دي اداریه وایي چې آل پاکستان مسلم لیگ مشر او د پاکستان بخوانی صدر جنرل پرویز مشرف لوی مودې په زیتوار پر ورځ د ویډیو لینک د لارې کراچۍ کې خپل کارکونانو ته خطاب وکړو او ویلي چې ملکي سیاست کې د بدلون ضرورت دی او د خپل مفادات پر ځای د پاکستان سوچ کول پکار دي اداریه زیاتوي چې عمده شان پاکستان سرزمین گن او متحدہ قومی مومنٹ گن ہم کامیابی جلسے کری دی او آل پاکستان مسلم لیگ با پیو وشتم جنوری پپنڈے کے او پپنز وشتم جنوری ملتان کے جلسہ کوی اداری و چول سر عام اڑی کو نیول مہم او جلسے قبل د سیاسی گندونو جمہوری حق دے او ہم دغه طریقہ دا چکم سیاسی گندونو د ولس مخ کے اڑان دی کوی خدا یو وشتم سدیدا ولس با شور شوی او پو ہلری چې د مطبوعات او ټولنی زرسنو د لاری د حقیقت نه ځان خبر کړي اداری پوینا چې خبرداوی چې سیاسی گندونو د خپل ذاتی مفادات او علاقې سیاست پرځ په ملکی مفاداتو توجه ورکړي او ټول سیاسي ګوندونه د خپل مخصوص حلقونه بهر راوځي او د ټول پاکستان نمائندګي وګړي او د ملک د ثبات لپاره د سوچ او فکر او د عقل نه کار واخلي مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې سواد سند په غاړه غند چولو او اوبه غند کوون کې قصابخانو او غیر قانوني هوټلونو پرځت د ځلې انتظامی کاروایی کول یو ډیر خګام دی اداري وایي چې په سواد سند کې غند چولو مسله یوازې د هوټلونو ده بلکه د سند په غاړه مشت خلق هم په دې کې سن اساس ځای کې ککړ دي ادارې ذاتي وچ پلختو سندونو کې غند چول معمول جوړ شوی دی د سند چې ریواز وب غند کیږي او د استعمال وړ پاتې نشي بلکې د میانو پیدا کول کې هم ځن جوړيږي ادارې لیکي چې په چترال ضلع کې د اسپیټال په امبولانس کې غند راوړل او هغه بیا په چترال سند کې اچول ویډیو په ټولنیزو رسنو خبر لا هم دومره زور نه دی خود دې باوجود صوبائی حکومت او په خصوصي توګه د ماحولیات محکمې لخوا خاموشي د حیرانتیا او د افسوس وړ خبره ده. ادارې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې سلګري ځایونه د الودګي او ګن لوجي ورځ تر ورځې بدتر کیږي. که په دې توجه ورنکړی شو نو قدرتي ماحول بچ کول به ډیر ګران شي او هم دې سره سره به دا سیمې خپل قدرتي ښکلا هم موبایلي. ادارې اخره کې وایي چې په دې لړ کې صوبائی حکومت ته په هنګامي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. د هوټلو، کارخانو او کورونو ګنده اوبه سیندونو دریابونو ته راچولو نه مخکې د دې د صفا کولو یا دا ګنده اوبه تر دې ځای راتلو مخکې دي د دې مخنیوي لپاره مکمل او مناسب انتظام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کوو. ټری ټاټ فور څېړنیزي ادارې د پاکستان او امریکا په اړیکو او اف پی خبری اژانس بیا په پاکستان کې د مزري صحت اوبو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي سٹارٹ فور سړینی ادارې د پاکستان او امریکا په اړیکو لیکل شوی یو لیکنه کې وایي چې د نوي کال پیل د ځان سره د پاکستان او امریکا وار لمخه خراب او اړیکو لپاره نور ستونزې راوړي. ځکه چې د نوي کال په ډومبي ټوئیټر پیغام کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان په دروغو او دوکو تورن کړو او ورته د 3.5 ارب ډالرو مالی مرستو پیغور ورکړو. خو بل خوا که څه هم پاکستان په اتیایم لسیزه کې د امریکا او سعودي عرب سره په ملګرتیا د شوروي اتحاد هغه مهال رسد وو چې کله شوروي اتحاد په افغانستان کې په یو لسیزه محیط پوزي قبضه لرله او پاکستان د هغوی پر ضد مجاهدینو له وسلې ورکولې او همکاري کوله. خو د لیکنې په خبره د سو لسیزو تیرېدو نه پس اوس دغه حالات او کردارونه بدل شوي دي او وروسته امریکا او پاکستان خرابې شوي اړیکو ته د خپلو ګټو په تناظر کې ګوري او غواړي چې د پاکستان په شمال جنوب برخو کې د تیلو پایپ لاین کې سرمایه کاری وکړي. دې سره سره د ګډو پوزي مشکونو ترڅنګ ماسکو په افغانستان کې د سولی د خبرو اترو په مخه په ماسکو کې د سلورو غونډو قربتوب هم وکړو. په لیکنه کې راغلی ماسکو دا مهال اسلام آباد ته ځکه نږدې کیږي چې د وسلوالو طالبانو سره اړیکې برابرې کړي، ځکه چې ماسکو په دې هدف د نړیوالو ترهګرو ډلو لکه داعش ته د ماتې په مخه سیمه ییز ډلو سره رابطې زیاتول غواړي، ځکه چې روس په افغانستان کې فعاله داعش غوندې ډلې د شوروي اتحاد پخوانو ریاستونو ته غځېدل یو لوی خطر ګڼي. او بل دا چې روس غواړي د جنگ نفس په کابل کې د طالبانو په صورت کې یو کلک رابطه ولري، ځکه چې تمه کیږي چې یو ورځ به دغه جګړه ختمیږي او د شراکت اقتدار د لوزامي په صورت کې به طالبان په واک کې سناسه ونډه ولري. بلخوا ایف پی خبري اجانس په خپل یو راپور کې د پاکستاني او ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د 30% پورې د ناروغو او مرګونو تر شا سبب موزري صحت اوبدي. دا جانس په خبره د دې ستونزې د حل په مخه دغه پرمختیایي هیواد په اربونو ډالر مصرف کوي. نړیوال بانک په 2012 کال کې ویلي وو چې پاکستان د اوبو د آلودګۍ له وجې هر کال 15.5 ارب ډالر تاوان سره مخ کیږي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په ایران کې پیل شویو هغو مظاهرو ته کتنه کړې چې پر ایرانیان په هیواد کې اقتصادي ستونزو او سیاسي مسلو خلاف راوتې دي. اژانس په ایران کې اقتصادي مسلې په ګوته کړي او لیکي چې د ولس په ژوند کې مهم بدلون را نسی نو په راتلونکي کې به دا د هیواد لپاره یو مهم چیلنج وګرځي. د مقالې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په ایران کې د حکومت خلاف مظاهره د ورځو پس هم دوام لري. اژانس لیکي په 13 ورځو کې پیل شوې مظاهره د 2009 کال راهیسې په تر ټولو لویه کچه دي. په 2009 کال کې ایرانیانو د متنازع ولسمشریزو انتخاباتو خلاف مظاهره کړې وې، خو دا ځل مظاهره د ایران د ولسمشر حسن روحانی او د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی خلاف دي. اژانس لیکي که څه هم داسې ښکاري چې د ناکرارۍ زور په کمېدو دی، خو د اقتصادي ستونزو په اړه د ولس غوسه هم هغه شان ده. د اژانس په خبره د ایران په لارو کوڅو کې پیل شوې مظاهره څرګندوي چې د ولس یوه حصه د ایران د هغه نظام خلاف راوتې ده چې واک یې د ملایانو په لاس کې دی. اسوسییټډ پریس لیکي ایراني ولس نه یوازې د اقتصادي مسلو نه تنګ راغلي، بلکې د هېواد د بارنو جګړو او عامو انتخاباتو پاړه هم اندېښنې لري. اجانس لیکي تر څو چې د ایرانیانو د ژوند په معیار کې مهم بدلونونه نه وي راغلي، تر هغه به د اقتصاد پاړه د ولس اندېښنې پر ځای وي، بلکې ناکراری سیوا کې دی شي چې دغه هیواد د راتلونکي مشرتابه لپاره یو لوی چیلنج ګرځېدای شي. اجانس په ایران کې د سرمایه کارانو مایوسي په ګوته کوي چې د قرضې د ادارو لخوا د ګټې ورکولو د ژمنې باوجود ورته څه نه ملاویږي. بیا ریټایر شوي کسان په ګرانه گزاره کوي او ټیکسیان چلوي. که یوې خوا ته ځوانان بېروزګار دي، نو بلخوا بانکونه د هغو قرضو له کیسونو ډک پراته دي چې واپس یې نه کیږي. اجانس لیکي په دغه هیواد کې په وروستو کې ګراني هم زیاته شوې ده. د اجانس په خبره د ولس غوسه د کمولو په خاطر حکومت خای په ارزانه بیا خوراک ورکول پیل کړي. اسوسییټډ پریس لیکي په مظاهرو کې له حکومت دا غوښتنه هم مخې ته راغلي چې ایران دې د بارنو جګړو پر ځای په کورنیو حالاتو توجه ورکړي. ایران د 2003 کال راهیسې په منځني ختیځ کې خپل حضور پراخ کړی دی. امریکا ایران تورن کړی چې په عراق کې د یاغیانو په تربیت کې مرسته کوي، او دا چې تهران د عراق د شیعهګانو تر مشرۍ لاندې حکومت باندې قوي اثر لري. د شام کورنۍ جګړې او د اسلامي دولت وسلوالو خیته راتلو د ایران ائتلافي هیوادونو ته ګواخ ورپېخ کړ چې تهران پر رد عمل کې عراق او شام ته خپل ځواکونه ولېګل. اجانس لیکي مظاهره کوونکو د دغو خرچو غندنه وکړه چې ولې دغه پیسې په ایرانیانو نه خرچ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي د ایران له قانون سره سم حسن روحاني د دریم وار لپاره واک ته نشي رسیدلې، نو ځکه د 2021 کال په انتخاباتو کې به د امیدوارانو لپاره یو خلاص میدان تر سترګو کیږي.
د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوک لاسوهنی په اړه پلټونکي روبرټ مولر ویلي د دې امکان شته چې په دې اړه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مرکه وکړي. نوموړي په دې اړه سپینې ماڼۍ ته هم خبر ورکړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلان دا تور ردوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د ریپورت لنډیز له یو لنډې دمې وروسته. امریکایي رسنۍ وایي پلټونکي روبرټ مولر سپینې ماڼۍ ته خبر ورکړی چې امکان شته د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو مرکه وکړي. امریکایي رسنیو د دوشنبې په ورځ په دې مسله د حال لرونکو له خولې لیکلي چې د روبرټ مولر تحقیقاتي ډلې په دې اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلان خبر کړي دي. رپورټ لیکي چې روبرټ مولر ویلي ژر به د دې مرکې غوښتنه وکړي، خو تر اوسه یې د کومې نتیجې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر 16 نیټه د خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په ځواب کې له ده څخه په دې اړه د تپوس امکان رد نه کړ. د ویل هیڅ چلول نسته، هیڅ جرم نسته، او موږ په دې اړه ډیره سپینه خبره کوو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې چیرې موږ غوښتي وای نو به مو دا مسله ډیر پیچل کړې وای او ډیر کلونو وخت به اخیستی وای. خو د ده په وینا چې کله تاسو غلط کار نه وي کړی نو بیا خو باید چې خبره سپینه وي چې مسله سرته ورسیږي. رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو له خولې لویلي چې د روبرټ له دې ګام څخه داسې ښکاري چې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه رواني پلټنې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګه په خپل رپورټ کې همداسې یو بلې پلټنې ته اشاره کوي او لیکي چې تر دې وړاندې په یو پلټن کې هم د هغه وخت ولسمشر بل کلنټن په هغو وروستیو کسانو کې وو له کوم څخه چې تپوسونه وسو. یو شمېر امریکایي رسنیو د سرچینو له خولې ویلي چې شای د ولسمشر ټرمپ وکیلان وغواړي چې هغه دې د مخامخ مرکې پر ځای په لیکلې بڼه د روبرټ مولر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلانو دا خبره په وار وار رد کړې ده چې ګواکې روس له دوی سره مرسته کړې وه، او دوی وایي چې له پلټونکي روبرټ مولر سره به پوره همکاري کوي. روبرټ رپورټ لیکي چې د روبرټ مولر په پلټنه کې تر اوسه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څلور سلاکارانو تور پورې شوی چې د مرکو پر مهال یې دروغ ویلي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا په خوانی سفیر او پاکستان افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ریچارډ اولسن په نیویارک ټایمز او ورځپاڼه کې مقاله لیکلی. هغه ویلي چې د نموړي تجربه شي چې پاکستان د بلیونونو ډالرو مرستې پروا نه کوي او له همدې وجه د دې مرستو ختمېدل باید د وسلوالو ملاتړ پرېښودو ته اړ نه کړي. د لیکنې لنډیز بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان نیوکې وکړې چې افغانستان کې فعالو هغو ترهګرو خلاف هیڅ نه دي کړي چې د پاکستان له خاورې پر امریکایي ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل اسلام آباد د امریکایي پیسو په بدل کې تل واشنگټن ته دوکه ورکړی او دروغې ویلې دي. پاکستان په دې غبرګون کې ویلې چې د ترهګرۍ پر ضد کار یې په صادقانه ډول کړی دی. تر دې وروسته د امریکای بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې بندي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دې سره به 1.3 بلیون ډالر مرستې اغېزمنې شي. د دې مقالې لیکوال ریچارډ اولسن له 2015 کال څخه تر 2016 پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی و. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مالی مرستو بندول اغیزمن نه بولی. نوموړی په دې لیکنه کې د ریپبلیکن ګوند اوسنی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا فیصله چې په پاکستان مالی مرستې بندي اغیزمن نه بولی. کله چې امریکای په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چپکول لپاره بریدونه پیل کړل نو پاکستان کې پوځي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن و. هغه د واشنگټن تر فشار لاندې د امریکای سره د ترګرې ضد جګړه کې ملګری شو. ریچارډ اولسن چې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په اسلام آباد کې د امریکای سفیر هم پاتې شوی وایي پاکستانیان هیڅکله په دې کار خوشاله نه وو. هغه لیکلی چې د نوموړې تجربه ښیي چې د پاکستان پوځ هیڅ کله مطمئن نه و چې د طالبانو او امریکای ترمنځ یو انتخاب وکړي. په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان او هند ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د لیکوال په خبره د اسلام آباد د پالیسي بدلولو لپاره واشنگټن هیڅ کله اسانه حل نه درلود. د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما په وخت کې پاکستان ته د پرمختیایي کارونو او پوځي همکاري او لړکی په بلیونونو ډالر ورکړل شول خو بیا هم د ترګرې په ضد هغه سکارونه شو چې امریکایي هله درلوده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ستونزه دا ده چې د ترګرې په ضد جګړه کې امریکا په وچه کې راګیر افغانستان کې خپل ځواکونو ته د وسلو او سامان رسولو لپاره د پاکستان پر لارو تکیه کوي. د روس سره د خرابو اړیکو له وجې امریکا د مرکزی آسیا هیوادونو لارې افغانستان ته سامانونه نشي استولی. د لیکوال په خبره په داسې حال کې باید امریکا له ډیپلوماسۍ کار واخلي او پاکستان ته واضحه پیغام ورکړي چې په طالبانو او امریکا کې یو خوا خوخه کی. ریچارډ اولسن همدارز لیکلی چې افغانستان کې امن لپاره دی د طالبانو سره پر مذاکراتو ټینګار وشي او د دې لپاره دی د پاکستان په همکاري عملی ګامونه واخیستل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د محلويش د زیاتولو لپاره هڅې دوام لري خو افغان کډوال باید اماده وي چې له پاکستانه به خپل هیواد ته ستنېږي. له هغه سره زموږ همکار ملالۍ بشیر مرکه کړې ده.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 4 لکه. خو په هغې کې په 2015 کال کې نږدې 6000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 4.5 لکه خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نا راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1 لکه یا 1.5 لکه ته رسېدلي وو. نو زموږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لکه نه پورته شي 9 لکه پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیونو ته دواړه ارقام ورسېږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بې اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تم دی تسوي ده په دې اړه تاسو ورستي هڅې څه دي
بالکل دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده ځکه د کې څو خبرې دي یو دغه دوامدار د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې دا چې د نسیار خو کډوال چې بیرته په خپل خوخه هیواد ته ځي هغه ته یو سمالی مرسته یو امکانات ورکول کیږي په جمی کې عموما هغه پروسه دریږي مارچ کې به بیرته پیلېږي نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه ولاړه ده او هغه کم پیکیج چې ورکول کیږي هغه مسنشته دی بل دا چې لکه څنګه د ارقام یاد که چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نه شي وټاکل شي وکولی شو چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمند توګه باندې خپل هېواد ته ستانه کړو ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم د امادګۍ لري په د ستنېدو دوی هم باید په دې فکر نه شي چې د ډېرې مودې لپاره به دلته پاتې کېږي دلته شرایط سختېږي ورځ په ورځ نو ممکن که یو مودې پورې دوی ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو نو هغه موده هم بیا ختمېږي سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کله د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی مشکلات به زیات وي خو بهرحال موږ هم په حکومتي سطح باید اماده کې ولرو او هم زمونږ کډوال ذهن اماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي
تاسو ویلي و چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي نو آیا دې خبرې ته کومه خوشبیني سته
نه لا تر اوسه دی حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي یعنی رسمن موږ تقاضا هم کړې ده موږ ته اوس په رسمن کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې د دوی دغه چینلونو نه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحداتو وزارت یا د بهرنیو وزارت په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقعي بنانه دی
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري
البته دا خو تاسو خپل پوهیږئ یو څه د سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی د نه انکار نشو کولی
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
نه شته په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د فاټا یوت جرګې یو څنګه د خبر ایجنسی په لوړګي کې هم پرانیستل شوې ده د فاټا او لوړګي یوت جرګې غړي وای چې دوی به د فاټا سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو غړي او ځوانان له ځان سره ملګري کوي او د قبایلي سیمو د حقونو لپاره به کار کوي فرهاد شنواری نور حال راکوي
د خیبر جنسی په لوړګي کې هم د لوړګي یوت جرګې په نوم یو ټولنه جوړه شوه چې دا به د فاټا یوت جرګې سره د فاټا د اصلاحاتو عملی کولو لپاره کار کوي په دې حکله د فاټا او لوړګي یوت جرګې یو غړی امیر پردای مشال ریډیو توای
زمونږ د تنظیم د جرګې مقصد دا دی چې کوم هغه تنظیمونه سیاسي او غیر سیاسي چې هغه د فاټې انضمام غړي او خیبر پختونخوا کې هغه ټول موږ سره پیو فورم جمع شو مشترکه موږ کوشش کوو چې قبایلی عوامو لپاره هغه عیني حقوق راوړو چې کوم په چرسده کې یو شهر تحصیل دی چې کوم بلوچستان کې یو شهر تحصیل دی کوم کراچۍ کې یو شهر تحصیل دی
او د دغه جرګې یو بل غړی عدنان شینوار وای
موږ ډنډي کوتل کې ځکه جرګه وکړه دلته ټول موږ مشرانو جرګې کړي دا یو تاریخي ځای دی نو ان شاء الله د دې نه شروع شي موږ فاټي جرګه بیسیک دا مقصد دی چې موږ چونکه فاټا کې 65% نوجوانان دي چې نوجوانان ته مکمل نوجوانان مخکراشی
د فاټا او لوړګي یوت جرګې غړي وای چې دوی به نور کبایلی جنسو ته هم زی او هلته به د دغه جرګې نور سانګي هم جوړوي د فاټا دایني حیثیت پاړه سره کبایل او د سیاسي ګوندونو مشران وشل شوې دي د پاکستان اکثرا سیاسي ګوندونه د فاټا نه د پارلیمان ځنی غړي کبایلی وکیلان او ځکهونکو وای فاټا د خیبر پختونخوا صوبې کې شامل کړل شي خو بیا جمعي جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی گوند د دې مخالفت کوي وای کبایل ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او دوی هم د فاټا سپریم کونسل په نوم یو ټولنه جوړ کړې چې د دغه دوه سیاسي ګوندونو د غړو په شمول پکې د ځنې ځوانانو د تنظیمونو غړي هم شامل دي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو
دا شورو دا روزی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتس د مومن ایجنسی په یک غونډ کې د افغان کډوالو مشرانو جرګه کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې هلته دی د نهر صفا یو سی او ځکه چې د دوی په وینا د دې لقبله د دوی له کورونو سره خرابې اوبه درېدلې دي. دوی وایي چې دې خراب اوبو نه یوازې ماحول خراب کړی بلکې د مځکې دننه اوبه هم خراب کړي دي او دوی د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. شانواس ترکزی نور حال راکوي.
نن سهار د یک غونډ نهر په غاړه میشت افغان کډوالو قاسم خیل او برن خیل قبیلو یو غړه جرګه وکړه چې پکې د افغان کډوالو لخوا وویل شو د نهر په غاړه یو نیم سل کډوال میشت دي او د صفایي نه کېدو له وجې ګنده اوبه په نهر کې ولاړې وي چې یوې خواته د هغوی کورونه ړنګوي ولې بل خوا د بیماریانو خطر هم پیدا کیږي. محمد قاسم وویل
نو آئندہ کال کچھ پاکستان کی ڈنکی خوری دے ایک اونڈا بخوری گئے دونوں مردار دے نانیر بد بوئے پوجا دے ڈک والی پوجا مونگ کورونا کی بورونا اوکڑو بہت سپا دوں گا نشتہ دے مونگ بورونا اوکڑو خون چونکہ نیر ڈک شوئے دے آگا بورونا مونگ خستا کر آگا بہت قابل دے سکولو نہیں دی وس
دا یک غون وسیدون کے شمروز خان ہوئے چی حکومت تی باید دا نہر صفائی اوکڑی زکا چی دا نہر دا تیرو اتل سو کالون رہا سے بندے او دا حقوی دا کروندو زمکی تا او بند رسی گی
او اخوا تجدیان منگتا ہو بس منگا مکے شاڑی شوی معلوم ہم تگی دی بیا پتے دے کہ منگ سارا تجدیان دا نور رونا پراتی دی کاغذ افغانین دی او کاغذ منگ پاکستانین دی دین یار پگاڑا بند اگوئی تنیر بند یا دس خاؤ برازی او اگاو تجا تو ادری گی اور اگوئی کورون پکینی سرا کے موران کے زمنگ دی کا ون اگا بیخی ختم شو اگا سارا اگر راضی او کینی او اغنیر تو ورزی او کینی او اغنیر تو ورزی نیار بند کا
لدی ورستو میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کوز سب ڈویژن توصیف خالد سر خبر یو کڑن ہا گو چ وس نہ بندی هم شروع کیږي او دا ور بده نهرونو د صفای محکمه خامخه دا نهر صفا کوي
د کې دا سیده چې مونږ اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم اتارټیز دی اریګیشن اتارټیز دی هغه سره مونږ خبره کړې دا او مونږ د انفارمیشن الو چې د نهر بارے کې هغه سره انوال پلان دی ولې چې انوال او بل صفای مهم سٹارٹ کی جنوری نا نن میٹنگ کال کرے دے تحصیلدار سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ والا بھائی
د سیمه د ولس پوینا چې د یو کغون تر دمان لګو زیات یو زر جربه د کروندې زمکه ده چې د تیر اتل سو کولون راه سه شاړه پرته ده کده نیر صفای وشي نو ممکن ده کروندې پی بیا شروع شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو یو کغون.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبرونې د پښې بوت رسیدلی او مجید بابر به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری مستعفی شو. گورنر محمد خان اچکزی د هغه استعفا قبول کړی. پیښور های کورٹ د ګل پورز ناوخته د کلدم تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې مشر صوفی محمد په ضمانت خوشې کړي. د عدالت جج وقار احمد د صوفی محمد د ضمانت دا درخواست منظور کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 منیټې نه د لوبو د مقابلو اعلان کړی دی. په دې لوبو کې بعد پختونخوا صوبې 1000 نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. کډوالو نړیوالې ادارې یا آی او ایم ورستی راپور وای روانونه له پاکستان په زور د استل شو افغان کډوالو شمیره د تیرونه په پرتله 9% او له ایران نه د استل شو افغانانو شمیره 12% کم شوې ده. د شام پوز وای چې نن سهار وختي سرخار د مش سره نږدې د اسرایلی جنگي الوتکو توغندو په بریدونو کې پوځي اهداف ته زیان رسیدلی. د پوز د بیان کې چې سرکاري خبري اجانس سنا خپور کړی شامي پوز دا وکړي چې د دوی فضايي دفاعي نظام یو اسرایلی جنگي الوتکه په نخښه کړې ده، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جنوري پر اتم روسي چارواکو د سي اي اي د ډایرکټر مایک پومپیو هغه تورونه رد کړ چې روس د امریکا د کانګرس د سخکار په انتخاباتو یا پخوانو کې مداخلت کړې ده. د سي بي اس خبري ادارې سره په خبرو کې د جنوري په ومه پومپیو وویل ته په دې لړکې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نورو داسې هڅو هم اندېښمن کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران او ایران ویل دي چې د جنوري پر لسمه د دې خبرې بعد د 2015 کال د ایران ایټمي دولتنامه په برقرار ساتلو متمرکز وي. د جنوري پر اتمه د دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اعلان په داسې حال کې شوی چې ایران خبرداري ورکړې امریکا د دغه لوسنامې نه وتلو ته نږدې شوی ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو ورځ چې مجید بابر وړاندې کول دي سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پاتې ورسېدي. که تاسو پر دې سپو پاتې سواست د ډیو ریډیو خبرونه به اوري بوریوال کاکړ خپل ټولو همکارانو او پسیمه کې خپل ټول خبري اعلان سره یوځای لتاس تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.